یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو نیولې خو چارواکي هلته د کمانډو ځواکونو د استولو خبره کوي. تر خبرونو وروسته به د دې جګړې حال درکړو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د اورزګان په گیزاب کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د طالبانو لاس ته ورغلي. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیوله چې له خلکو یې باج اخیسته. او د ډونالد ترامپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوی وبایللې. بشپړ خبرونه. د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. د گیزاب امنی قومندان لالی ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ نیولې او بازار کې هم حضور پراخ شوی. لالی وایي یوازې د گیزاب امنی قومنداني له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې. دا چې ولسوالۍ لرې پرته ده د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول ستونزمن دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیوله چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي دغه یو لسکسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له و میله وسلو سره یو ځای د پولیسو لاس ته ورغلل. وزارت د دغو نیول شوو کسانو او تریدر ترلاسه شوو وسلو انځورونه هم رسنیو ته لیږلي. دا کار داسې مهال کیږي چې دغه ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزه ګړندۍ شوې ده. د فراه پلاش جوین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د امنی قومندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د سپرلۍ موټر پرون ماښام د ایران له پولې فراه ښار ته روان و چې پر ماین برابر شو. تر اوسه معلومه نه ده چې ماین د چا لخوا ایښودل شوی و. فراه هغه ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او ښار ته نږدې شاوخوا سیمونه یې کله ناکله د ناامنیو راپورونه خپرېږي. پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډزې کړي چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د یوې نانوایۍ مخې ته ولاړ وو. دغه ولایت کې د امنی قومندانۍ د ویان مرستیال محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې یو ملکی او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
تیر ماښام شرنه مرکز کې وسلوالو مخالفین د لوري څخه د اقل چې کبریت په ترسره کولو سره چې شپږو تنو ته موجه ولوړل چې په هغوی کې یو تن د ملي اردو سرباز دی همداغه په شهادت سره رسېدل دي او یو تن بل ملکي وګړی دي چې همداغه په شهادت سره رسېدل دي او څلور تنه زخمیان دي.
تر اوسه د زخمیانو هویت نه دی په ډاګه شوی چې ملکیان دي او که دا هم د ملي اردو سرتیری. د امیری په وینا برید کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډونالد ترامپ کمپاین د دوه کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړې حقوقي دعوی وبایللې. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ خبرداری ورکړې چې په ناویدا او نورو ځایونو کې به نورې حقوقي دعوی درج کړي. ښاغلي ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې په دغو ځایونو کې انتخاباتي سرغړونې شوې دي. د ترامپ ټاکنیزې ډلې په هغو ایالتونو کې حقوقي دعواګانې درج کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یا مخکښ دی یا هم تر ولسمشر ترامپ د مخکې کېدو په حال کې ښکاري. د ولسمشرۍ د دغو لانجمنو ټاکنو د وروستیو رایو شمیرنه روانه ده او ولسمشر ترامپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ویلي چې د نومبر د درېیمې په ټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلی شوي دي. خو په تیرو ټاکنو کې او د رایو د شمیرنې په پروسه کې د بې نظمیو نښې نښانې نه دي لیدل شوي او ترامپ هم د خپلو ادعاو د کره والي لپاره شواهد اړوندو ادارو ته نه دي وړاندې کړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام وو اوسې. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشرۍ له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروسته رایې په شمارل کېدو دي. جو بایدن پرون په یوه اعلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمیرل شي د ده په دای به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایدن د 270 الیکټرل کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې شوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بلل کیږي. د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 253 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د گیساب امنیت قمندان وای
قمندان موږ په داس کې د نور ولسوالي او د امیر امنیت د افره کاجوان په داس کې بازار یو قمندان یې کوم فاجر بلیو.
د دې چګړې جزئیات لشت روسته په خبرونه کې. په افغانستان کې جګړو د انساني تلفاتو ترڅنګ چاپیریال ځپله.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګیدنه پکې شوې ده.
د کندوز په لري پرتو سیمو کې یو شمیر انجونې د دوی په نه رضایت ودیش.
په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی انجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظ د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
او په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتو په اړه تازه جزئیات ترکو. د روزګان د گیزاب ولسوالی بازار ته طالبان ورننوتی. په مرکز ترین کوټ کې چارواکي وایي چې هلته یې تازه دمه ځواکونه استولې دي. وضعیت کړکېچن دی. له خپل خبریال شریف الله شرافت څخه تازه جزئیات اخلو.
د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانی او د غراز بازار تیر شپه تر درنې جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د یادی ولسوالۍ امنیت کمانډان لالی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د افغان امنیتي ځواکونو امنیت کمانډانۍ او د ملي اردو یو کنډک په لاسونه کې دي. او په خبره یې کچري اضافي سرتیري ورونه رسیږي نو هغه به هم د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. او د دې یو شمیر نورې لري امنیتي پوستې هم د تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو ماسره کړي او د دې اړیکې ورسره پرې سوي دي چې لا هم د وسلوالو طالبانو تر ماسرې لاندې دي او که د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. کمانډان وای اوس هم په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د اورزګان ولایت د مقام مسولین هم په گیزاب ولسوالۍ کې جګړه مني. خوایي یادي ولسوالۍ ته تازه د سرتیري رسیدلي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا دا خبرې رد کړې چې ګڼي د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار د طالبانو نیولې وي. سایل بیا دا تایید کړې چې په یادو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د طالبانو لاسونه تلویدلې او دغه راز په ولسوالۍ کې د محبس یوې ودانۍ ته هم وسلوالو طالبانو اور اچولی او سوځولې ده.
تیره شپه بیا هم تازه دمې ځواکونه دی ولسوالۍ ته ورسېدل چې کمانډو و او له میشتو ځواکونو سره په همغږي او په ګډه د وسلوالو طالبانو هغه پلان چې د ولسوالۍ د سکوتېدوې درلودي شند کې یو لمنځوي وي. مخکې چې کوم راپورونه خپاره سوي و یا خبرېدل د دې ولسوالۍ د سکوتېدو ما خو مخکې هم دا موضوع رد کړې و بیا یې هم ردوم. او همداشان هلته د کومو امنیتي مراکزو د پټاویدو او سوځېدو چې دا راپورونه خپرېدل نو دا کاملا بې بنسټه دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر په منځني سپد ولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې. نن د جګړو پر مهال له طبي منابعو څخه د نه استفادې ورسته په افغانستان کې شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې نه یوازې دا چې انساني زیانونه اړولي، بلکې د دې هېواد طبیعت هم زیانمن کړی دی. د جګړو دوام هم د چاپیریال او طبي منابعو د خوندیتوب په وړاندې غټ ګواښ ګڼل کېږي. د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان هغه هېواد چې له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل دی. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هېواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هېواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر شپږمه په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د څلوېښت کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنګونو په دوران کې په بېلابېلو طریقو باندې له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، که دا حالت همداسې دوام وکړي او دا شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له ناامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هېواد کې شاوخوا 1,600 قانونه ثبت شوي چې ډېری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کېږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې سیمې چې هلته زورمندان او وسلوال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د وسلوالو مخالفینو د مافیا یا د زورمندانو مطرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانون نه مؤثره ګټه واخلو.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
له بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي، د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د دریم نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري. اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړي دي او داسې ښکاري چې جو بایډن بری ته نږدې شوی دی، خو که چېرته دا ادعا وڅېړل شي بیا به معلومه شي چې قصه څرنګه روانه ده. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زوره د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کم عمر نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دختران به صورت کم ازدواج میکنن و با یک عباره ازدواج بالایشان تنگ.
لا هم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پرې تبل کیگی. دغه چارې بد او ناسمې پایلې لري، ځکه هغه شمیر نجونې چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري. مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زوره وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کیږي.
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشونشان به سن خود به شوهر بدن،
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضرېږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده، ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري. او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشری حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د کار مخه ونیول شي، ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبی قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بدن برخه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
د قرا او قصبه در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خپرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعاوې کړې دي. د ویل دي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې جو بایدن بری ته ډیر نږدې شوی دی. نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د سیال کې چې د امریکا په هغو ایالتونو کې چې د سیالۍ اصلي میدان ګڼل کیږي د رایو شمیرل دوام لري او ورڅخه معلومیږي چې جو بایدن بری ته نږدې شوی، ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد پر دیموکراتیک پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه ری خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بیلدی چې شواهد وړاندې کوي د انتخاباتي درغلي په خاطر به رای ورکونکي او د هغو ایالتونه یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوی سره مخامخ شي. ټویټر د شاغل ټرمپ پر دې ټویټ دا ټاپه وهلې چې شای منحرفونکي معلومات ولري. د رایو لشمیرلو سره په دوو برخلیک ټاکونکو ایالتونو جورجیا او پنسلوانیا کې د بایدن رای ډونالډ ټرمپ ته په نږدې کېدو دي. اوس د بایدن الکترول کالج رای 235 دی، حال دا چې تر دې دمه د ټرمپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 200 اویا رایو ته اړتیا لري. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري د بایدن رای شمته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رای شمیرل کېږي چې هلته د بایدن دیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا شل الکترول رای لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدی پکې ډیره ده. همدارس جورجیا شپاړس الکترول رای لري او بایدن نږدې دی چې په دې ایالت کې وړاندې شي. بایدن په ایریزونا او نووادا کې هم تر دې دمه تر خپل سیال وړاندې دی. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو دا شکایت رد کړ چې ګنی جمهوری پالو د الکترونیکي رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضی وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازیګر او د وروستنیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوری غوښتونکی ډونالد ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
سٹارز ان سٹرایپس ورسپانې چې له امریکا خبريږي او تر ډیره پر پوزي مسایلو لیکنه خبروي په خپل پرونی غنه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خبره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پر تله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیات شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنگټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. د غراز دی شفاهي موافقې لمخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوز پر تاسیساتو دوه واره حملې کړې دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوی ورسپانې ټلګراف پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځ پر حمله لیکنه خبره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانې په حواله له 22 څخه 15% ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو په هنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبه ورځ حمله د په هنتون فضا د تل لپاره بدل کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپی شوی نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګیدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوی دی. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یادایش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روان دي.
ازادي راډیو د سهار لو وو د ماشام ترو په منځني سپ دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لالارې تاسو اوري د هغو متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ولستل شي. همدارس کوم مرکې چې د ازادي راډیو لالارې خبري شي هغه مرکې کې چرته تاسو غواړي چې بیا یې ووري د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوري دل شي. اوس موږ 19 پروګرامونه چې د اونۍ په ترس کې په بیلابیلو خبرونو کې خبرو هغه د ازادي راډیو په وی پانه کې بیرته تاسو ته شو. خو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو په وی پانه کې تاسو کتلی شئ. ویډیوي راپورونه چې ازادي راډیو چمتو کړی دی هغه د ازادي راډیو په وی پانه کې تاسو کتلی شئ. او یو شمیر نور مطالب هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو متخصص ډاکټر وای
د چاقیدې وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او ژوند کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص چاقی ته داخل شي او د خپل چاقی پر اړیکه باندې تداوی ونه کی خپل وزن راکم نه کی دوی په نس باندې دغه امراض رامنځته کیدل شي. دغه ټول امراض چې کوم دی بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقی تداوی نه کی او یا دا چې دی امراض باندې مبتلا او مصاب نشي چې کله چاقی ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونیسي. دا هغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی.
تر دولسمه بچو وروسته د متخصص ډاکټر دا څرګندونه په تفصیل روختیا د شمنشتمنی پروګرام کې اوریدل شي. وخت بیا دلري تر 12 بجو روس البته 12 بجه لند خبرونه لرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما غوښتنه دا زه خبره کوم د زابل ولایت سره موضوع له وسایل زنجیر سره دلته کلینیک جوړته وای دا په کلینیک کې د مریضانو ورګي داخله ګوډي د کوچنیانو مواد بولي چې دې بولي هر څه چې بولي دا غلا کلینیک تر راځي دا ټول په وایسو باندې ور کوي. د خوارو د غریب نارانه کاروي د لکې د مسجد نارانه کاروي د لکې دغه پر سر چې کم مسوین ولادي دغه پلتن دی وسی دغه معلومات وځي خلک ډیر سره په آزاد دي ولا اوس لاران لاغه د خراله مواد جواد سلام
دا د کندهار او هرات مابین ستمبر د ډیر تمبر د عبادت صبردار سي د ټکرو مخه وونه ولسي چې هر کوئی چې وګوري ټکر سوی مسلمانان تر مټر لاندې سوی څه سوی باید د تمبر څلر بردار سي او جوړ سي دا سره کم کړی دي چې د کندهار د شهر څخه یې د باید پولیس تر جړی پر راځي نه تاسو جوخي دا د تمبر باید څه تر اخس دا د حکم بار دي
پیغام دا دی مرزا ایمن ماجری دا بشزر تخه ماجری بس په دا خلې کوني کې یو د سړک پر غاړه شته ورځ تیر اوس مرزا عبدل مقامات مرزا आवाज جوړ شي چې مرزا مرزا کومه کوي چې مرزا مرزا سره ورشي مرزا دا یو سره دا د جنا شي السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموش پرونی په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت لډګره دا خبر لرو چې نن د افغانستان په وخت په شپږنی په بجو د ماشام د هند د غوړه لیګ لوبو په ترس کې سن رایز حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره لوبه کوي. په سن رایز زر حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. دا لوبه د سن رایز حیدرآباد لپاره خورا مهمه ده. کچرته دا لوبه وګټي دوی د غوړه لیګ پایلوب ته لار پیدا کوي. پرون د په لومړي سیمی فاینل کې ممبئی انډینز له ډیلی کیپټل سره مسابقه لرله او په دې لوبه کې ممبئیز انډین دوه سوه منډې وکړې. پنځه لوبغاړی وسوسېدل خو د دې په ځواب کې ډیلی کیپیټلز یوازې 133 منډې په شلو ورونو کې وکړې او اته لوبغاړی وسوسېدل چې د 55 منډو په تفاوت ممبئی انډینز دا لوبه وګټله او سیمه او پایلوبې ته لار وکړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان دی هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې نشم کولای
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
دولسمه بچی شپې لند خبرونه له اسد الله الدین څخه
د اورزګان په غیزاب ولسوالۍ کې د یو چارواکي په خبره مهمه دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي د غیزاب امنی قومندان لالي ازادي رادیو ته ویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ ونیولې او بازار کې هم حضور لري دوی وایي چې واضې قومنداني له پولیسو سره ده د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډلې ونیولې چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محمولو باج اخیسته د کورنۍ چار وزارت ویلي چې د غي ولسکسي زډاله نن سهار ارغندې سیمه کې نیول شوې ده د فرا په لاش جوان ولسوالۍ کې د مان چاودنې دوه ملکی کسان وژلي او درې نورې ټپيان کړي دي دغه کسان پرون د ایران له پولې د فرا ښار ته روان و چې موټر پر ماين برابر شو پکتیکا کې یو وسلوال کس په هغو کسانو ډز کړي چې د ډوډۍ اخیستو لپاره د وینانوایي مخې ته ولاړ وو دې پیښه کې د ملي اردو یو کس وژل شوی یو ملکی کس وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي د ډونالد ټرمپ کمپاین د دوو کلیدي ایالتونو میشیګان او جورجیا په محکمو کې درج کړي حقوقي دعوی وبایللې بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خوانی مرستیال او د ترامپ سیال جو بایدن له امریکایانو غوښتي چې آرام پاتې شي دوی دغه غوښتنه داسې مهال کړې چې هلته له ټاکنو وروسته په یو شمېر ایالتونو کې لا هم د رایو شمېر دوام لري
د اساسي رادیو په روانه خبرونه کې مخکې مشونه کړې شوې چې تاسو راغلي سم سونه ولولو ځکه تخنیکی ستونزه و او یو یادونه وکم چې دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړې شوې ده تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په خبرونه کې برخه واخلي همدارس د سکایپ لارې د خبرونه له میلمنو پښتنې وکړي او تر ډیره تاسو هڅه کوي چې خپلې پښتنې په لنډ وکړي او د غزنی په ارتباط پښتنې مطرح کړي اوس روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو
روختیا د ژوند شتمنی
سلامونه تاسو روختیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې ز مورسل سازیم او د موکسره میلمه ډاکټر سیب فضل احمد زی د داخلي متخصص میلمه دینن کومه موضوع مو چې ټاکلې په چقوالی یا هم زیات وزن باندې خبري کوو دا چې چقوالی څه ته وایي ولی وزن مزیاتیږي په کومه اندازه وزن مناسبه ده ایا وزن کمولای شو او کنه او کچیر تاسو هم پوښتنه لری او په درملنه لارو چار باندې به هم خبري وکړو پوښتنه کولای سي د مخ سره شریک کړي او ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته هم جواب ورکړي ورمه شو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل نوبه سره د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر زیات مننه په خیر راغلی خبرونه ته ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقواله یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم چاقي په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي چاقي هغه حالت ول کیږي کله چې یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د اغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تل ډیر څخه پورته لاړ شي باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه شي دا به په متر مربع باندې واوري همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم شي حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وایي د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دا شخص په نورمال حالت کې ده نورمال حالت څخه وتلې ده او یا دا چې چاقي ته داخل شوې ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 13.5 او د 13.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده،
هیڅ
ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کموالي باندې رول ولري. که چیرته د دې شخص بی ام آی د 15.9 په مابین کې وي، نو په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه ده داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده دې ته اوور ویټ وایي. او که چیرته بی ام آی 150 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنی ده چې دغه شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفیف چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 13.9 په مابین کې وي. دا دغه اول سټیج یا خفیف چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی 15.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 30 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیمن د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي، چې اغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دغه ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص شاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی، خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را منځ کېدل شي، دغه ټول امراض شكون دي بیا ډیر خطرناک او ژوند کې امراض دي. مخکې دینه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یادا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي. د امغه تدابیر په اساس باندې بیرته کول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځ کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي توابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چوی سیدنتری لایف سټایل ولري په سمانه چې استرا طلبوي، خونه استرا طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېر زیات انرژي تولید کوي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس تي شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسه پورې تبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتها د ژوندۍ جسم اشتها کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي، نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتها زیاتېږي. کله چې اشتها زیاته سوله، بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي، اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو پیسه چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي چې دغه شخص چې دغه امراض ودري هغه به چاق وي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دغه ټول شیان موږ تاسو درې نو غذاګانې درو دغه درې نو غذاګانې چې دي هر څوک چې د غذانه استفاده کوي دا درې نو غذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په
مشرانو باندې
تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومه پختنه چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا د نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي او همدارنګه پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال نخود، هګۍ او دا شحمیات چې دي هغه بیا په دوه قسم دي. یو سچوریټډ فټ دي بل ان سچوریټډ فټ دي. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده او بل چې دا دغه د خوږو مواد څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټ او انرژي ده. د شحمی مواد او انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي د ضرورت وخت کې بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټ او کومه انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې د په مصرف ورسېدل دا په مصرف پوري پوري شکل په مصرف رسیږي. که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو مواد او انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زمونږ استادو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي نو ډاکټر دغه د وزن د کمولو پر اساس باندې هغه ته توصیه کوي. نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایی د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي. ځکه دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه کاکاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي نو دا باید یو کټګوري کې شامل شي. د هغه کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي د هغه انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري څومره غذایی مواد باید واخلي. تر څو چې چیرته شخص وزن زیات وي باید په دې صورت کې داسې مواد څخه استفاده وکړي داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي تر څو چې هغه انرژي چې زموږ استاسو په بدن کې د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره شوی ده زموږ استاسو بدن ورته ضرورت ولري او کافي اندازه سره انرژي زموږ استاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي. نو په دې صورت کې بدن مجبور کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټول کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه څخه چې د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي. په نتیجه کې د شخص وزن
کمیږي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اوري. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا محترم ډاکټر ستا د افغانستان عزتمن ولس ته وړاندې کوم. فضل خدای ورداګې ما
ورداګ سه په خیر اغلی خپرونه ته مننه ډیر زیاته مهرباني کچیر پوښتنه لري.
محترم ډاکټر سمره مې دا سوال پوښتنه ده د مو یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په وخت ډېر اقتصادي ستونزې زیاتې اقتصادي ډېر خراب وو سي اقتصاد شوای دا ډېر چوغ شوای دی وزن دي خې د ادم باندې نه زیات شوای نه داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
یو دا یعنی
تم شي وته لای
bale وای لای سي چې دقیقا څونه وزن لري
یاره نو دا مخ کو دا تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو په پنځه نوي پورې دای پنځه نوي کلو هغه وزن شوای وو
پنځه نوي او د دوی عمر تاسو ول دیش کلا او قد به څونه اید تاسو په نظر
یاره نو قد به 2 متر ته نږدې راسي نو
bale
په دغه چوغښت کې دای زښت ډیر اشتیاول لري ارڅم راوي چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېګم نو په دغه باندې کې یو واغره کو او په ټولو پراتو سیمو کې کڅو په دغه مرز باندې مبتلا کی او مثال چوغي کې هغه څه وکړو یعنی کوم ترتیب د ځوند په راونی سي غیر د داوونه کوم شای وکړو چې اداغه د دوه چوغښتې مشکل نه هغه شي.
سمه دا ورډک سي په ډیر زیاته مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو بلې اړیکه به هم واخلو ورسته دغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه ازادي رادیو د ميرباني په خیر اغلی خبرونه ته ميرباني خپل پوښتنه مو د مخ سره شریک کړی
د موږ د کاکا زړه دی ولې سو کلو ده دا غي تر شپې ته سنتي پراویا کلو ده وزن مناسب ده کډیر ده
bale وزن څونه ده او قد یې
یو تر شپې ته سنتي یی دی ولې سو کلو ده
د دوه لسو کلو ده وزن دقیقا څونه ده اتیا کیلو سمه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي ډیر زیاته مننه دې اړیکې نمو ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکې نیولې و وای دیش کال او البته دیش کال لري وزن هم 15 نوی دی اته وای د ځای څخه سم جګیدای چچیدای نشي وای مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي خو ډیر زیات خوراک کوي وای حتی هیڅ نه مړیږي تاسو په دې اړه څه وایئ ورته
زه هم له خپل طرف ما ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې غوي اقتصادي مشکلات ولري دغه ټول چې څوک اقتصادي مشکلات ولري غوي نشي کولای چې د غذایی موادو ترمنځ بیلانس وساتي بیلانس په دې معنی چې څومره د شحماتونو استفاده وکړي روزانه څومره د پروتینونو استفاده وکړي څومره د کاربوهایډریټونو استفاده وکړي نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي یو نو غذا څخه استفاده کوي نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروتینو یا د شحماتونو استفاده کیږي هغه په زیات اندازه سر انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي نو کله چې بیا د هغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف نه رسیږي نو همدغه اضافي انرژي زموږ استاذو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي دا چې د غرور ډیر سال عمر لري او 15 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده د دې بقات ورکاوي یا به وزن زیات وي دا دقیقه خبره نه ده دا کتابي خبره نه ده ځکه موږ تاسو ورته مخکې اشاره وکوله کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وایي بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمېږي اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 15 کیلو ده په دوه کې زرد کې 4 متره مربع راځي 15 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 30 یا 50 دا نورمال حالت ده نو دلته اشتباه کوم ځای کې ده د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي نو په دې حالت کې وي قد 15 ارتفاع 2 متره وي او وزن 15 کیلو دا نورمال ده دا هیڅ نو مشکل نه دی او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي ممکن یو سل او شل یو سل ډیر کیلو وي او قد 2 متر وي په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده کله چې یو څوک وزن ته داخل شي د وزن مرحله ته داخل شي نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی مواد ته ضرورت لرو په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی مواد ته ضرورت لري څومره چې وزن زیاتیږي په هغه اندازه سره د حجرات او د انساج مصرف هم زیاتیږي نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتیا هم ډیر زیاتیږي اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتیا نه کنټرولېږي کله چې اشتیا کنټرول نشي نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخليږي کله چې اضافي انرژي داخل شوله هغه بدن په مصرف نشي رسولی نو همدغه ده چې د اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن نور هم
بله او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده وای په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو منووسی یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګيري وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار تر سره کړو
دا په سره مهم ډیر دقیقه پوښتنه ده ټول هغه اشخاص په لرو پراتو سیمو کې اوسیږي او وای باید د وزن د کنټرول پر اړه باندې جدي اوسیږي ځکه وزن په تبابت کې د مرز دین ولاندې متعلقيږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلی شي او وی باید څه کار وکړي اول دا چې دا دغه زما ځل شکم فرمول دوی ته وایم دغه فرمول پر اساس باندې ډیر ساده کار دا خپل دغه بی ام آی معلوم کی بیا دغه وروسته که چیرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو نو بیا هغه غذاګانی چې هغه ډیر قوي غذاګانی دي چې هغه شحمیاتی او پروتینی مواد دغه په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي برعکس خپل فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوی باید روزانه د 15 لیټر د خون نیولې تر یو ساعت پورې پیاده روي وکړي او داسې پیاده روي چې هغه ته برسک واکینګ وایي چې نه پیاده تګ وي او نه منډې وي دواړه په منځ کې وي او بل د سبزیجاتو او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي د میوې څخه زیاته استفاده وکړي ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي نو په نتیجه کې دغه شخص که چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي ورویټ وي هم وزن بیرته کمیږي نارمل حالت راځي او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتېدو وي نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي وزن بیرته په هغه نارمل حالت کې پاتې کیږي نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي خپل قد واخلي د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر 2 سانتیمتر وي دغه سانتیمتر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کی مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري دا 2 متر د ساده راځي 2 متر په دې معنی 200 سانتیمتر قد لري 200 سانتیمتر دا 2 متر کیږي 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي د بدن ټول مساحت لاس راځي چې دا 300 متر مربع 300 متر مربع دا بر واخلې د خپل وزن باندې به تقسیم کی وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلې چیرته 95 تقسیم په 300 سی د دې حاصله تقسیم چې هر سوراغ دې ته بی ام آی وای نو دا په نارمل حالت کې د 13.5 او د 13.9 په مابین کې ده شل وی 22 22 23 13.5 وی دا په دې معنی چې دا شخص نارمل حالت کې ده دا د ضرورت نه لري چې یا غذایی موادو کې تغیر راولي یا فزیکی فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي او که چیرته بی ام آی د 25 او د 9.5 په مابین کې شو نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی چاقي ته نه داخل شوی د اوور ویټ وای په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي هغه غذاګانې چې هغه ډیر زیات وزن کالوري تولیدوي مقوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان دې په مصرف کې باید لږ خانه کموالی راولي او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکی فعالیت زیات کړي نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي هغه به د فزیکی فعالیت د وجې نه په مصرف رسیږي او یاد چې اضافي انرژي باید موږ د غذایی موادو د لارې نه بدن ته داخله نکو نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ ستاسو بدن کې د شحمي انساج په شکل باندې ذخیره شي نو خپل وزن به د لاس ورکړي
بله
بیا ما هغه ډیر څه نه پورته سي ډیر څه نو بیا نو چاقیده
دی چاقیده پاره به ان شاء الله تداوی پرابطه باندې به ان شاء الله خبرې بله ډاکټر صاحب بلاری کوم هم درلوده وای او البته اول اسکالا عمر لري او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متر قد لري او وزن هم او 1 کیلو دی تاسو په نظر دغه تنکای ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی وزن کومه ستونزه خو نه لري
نه نه دی او دزم ته هم زما د امداغه توصیه ده چې امداغه فرمول چې ما ټول ته ایرایه کې د امداغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو دغه نارمل حالت دی بی ام آی باید وي پیژنې مثلا دا 1.5 سانتیمتر قد لري 1.5 سانتیمتر 1.5 سانتیمتر دا باید متر باندې وړي چې داسي 1.5 متر 1.5 متر زر دی 1.5 متر کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی دا دی الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم وزن او 1 کیلو دا دی 1.5 متر زر دی 1.5 متر 400 متر مربع سو دا دراوغلی په 1 کیلو د تقسیم کی په 1 کیلو چې کله تقسیم ک دی حاصل تقسیم چې راغی نو دا حاصل تقسیم ته دی وګوري دی 13.5 او د 13.9 په مابین کې وو دې معنی دا چې دا شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي مواد ته ادامه ورکړي او که چیرته دا بی ام آی بیا هم د 15.9 مابین ته راغی نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي چې هغه تدابیر مې بل روټ ته مو ویلي نو ان شاء الله دوی به موریدلی وي نور ټول اوریدونکي به موریدلی بس نو غواړم چې په دې باندې بیا تکرار
خبرو.
میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي وروسته د غینه وزن اخلي او دغه زمينه د برابرۍ چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه سره مور هم په تکلیفي او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی بل ماشوم نشي را پیدا کوي دغه ستونزې ډېرې سوي دي نه یوازې بلکې خزینه بلکې نارینه هم دغه ستونزو سره مخامخ دي وزن یې زیاتېږي او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتېږي په دې اړه هم وایست
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتې دوه وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د دې شخص اشتیا زیات شي یا دا چې مثلا یو مورکی دا ماشوم ته شدی ورکوي د چکل ماشوم ته شدی ورکوي دغه مورکی په زیات اندازه انرژي ته ضرورت لري ترڅو چې د مقوی غذاګانو نه استفاده وکړي الته چې ماشوم ته هغه کافي اندازه سره شدی تهیه کړي نو په دې صورت کې دغه مورکی باید دې ته متوجه شي چې زه د کوم اندازه باید غذا واخلم چې څومره کالوري تولید کړي لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافی اندازه سره باید شودی ته یا کما دوسی غذاګانو نه استفاده وکما او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوښی چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم دا چې غذایی مواد زه باید په دوسی انداز باندې استفاده وکما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم دغه څخه زیات نه شي که چیرته زیات شي بیا هم امدغه امدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي د دوی په بدن کې بیا نو د شهمی انساج په شکل باندې ذخیره کیږي وزن زیاتیږي که چیرته دوی د امدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک په میهمانانو کې یا مثلا په کور کې داسې غذا استفاده کوي یا بعض کورونه د زموږ استادو په اطراف کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانه کې غذاګانې اخلي بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ تاسو اخلو مثلا بعض فامیلونو کې یا په بعض قومونو کې یا په بعض سمتونو ولایتونو کې د شروعانه زیاته استفاده کوي بعض خلک د ویډیو نه زیاته استفاده کوي نو په همدې شکل باندې دا غیر علمی کار ده باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو توازن وساتو نو توازن په دې معنا چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شهمیاتو نه انرژي واخلو څومره کیلو کالوري انرژي باید پروتيني مواد نه واخلو څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټ نه واخلو شهمیات د غوړ شین دي پروتيني مواد د غوښه دي هګي د لوبیا دي د لخو دي او کاربوهایډریټ هغه شین دي نو چې ساده دا ورسره پوښي نو دسه باید ولکو چې موږ تاسو وریجا مکمل کاربوهایډریټ ده د وریجا نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده وکړو بدبختانه بعض خلک دي بعض فامیلونه دي چې غوي په زیات اندازه د وریجا نه استفاده کوي دا بیلانس په غذایی موادو کې نه ساتي نو چې وی نه ساتي غوي وزن ته ځي وزن ته داخليږي او بل زموږ تاسو په ټولنه کې بل غیر علمی خبره ده ده چې په نور ټولو دنیا کې او خغه زاد سهار د خوانه خلک کې
بله
سببات اصل هم امدغه ده چ باید سهار کې ښه غذا مقوی غذا نه باید استفاده وشي او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي هغه د غرمې د خوانه استفاده شي د شپې د خوانه باید داسې غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېری عادي غذاوي تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې زکه د شپې د خوانه فزیکی فعالیت نه وي او موږ چې کله غذایی مواد خورو د غذا د خوراک نو وروسته موږ سمولو نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخليږي کوم انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي هغه بیا نو ذخیره کیږي هم دغه شهمی انسان چې په ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي یو ورځ څومره مقوی غذا موږ تاسو استفاده کوو وی خورو نو دا زموږ ستاسو یو ورځ په جریان کې فزیکی فعالیت کوو ګرځو راګرځو خبرې کوو نو شاخه کارونه کوو نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوی غذا د لارې نظم موږ تاسو بدن ته داخليږي همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي په مصرف رسیږي نو په نتیجه کې موږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي نو هغه د چې بیا د شهمی انساج په شکل باندې نه ذخیره کیږي نو په همدې اساس باندې باید کمنری کې خځه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ورسي تر څو چې لامدغه د وزن زیاتوالي لامدغه خطرناک مزلي څخه
راوځي ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کچری بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو
بله کچیر په دې موضوع باندې ساتونه هم خبري وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډیره جالب ده او باید ور باندې په نورو خبرونو کې هم خبري وکړو. خو ډیره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خبرونه کې د موږ سره ونده واخیسته. مننه کوم
تاسو
نه
هم ډیره مننه
دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا وبلې خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم. خو وخت او خېشي به ولري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.